افغانستان کې د سهار او بجې سوې نن شنبه ده د تلې میزان میاشتې شلمه د اکتوبر میاشتې دولسمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شپې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره اورې په داسل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع اعلان کړی. دغه فدراسیون وایي چې د دوی کارونه اوس هم په عادي ډول روان دي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو جزئیات اورئ. د پروان امنیه قمندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي. امریکایي چارواکو له ترکیې د سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د هند او چین رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي. د پروان امنیه قمندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. په جنوبي سالنګ کې تیره چهار شنبه ناوخته د وارداتي برېښنا یوه پایه منفجره کړل سوه چې له امله یې په کابل او یولسو ولایتونو کې د برېښنا جریان دوې ورځې بند و. د پروان امنیه قمندان مل پاسوال محمد محفوظ ولی زاده پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
عملیات هم هنوز هم جریان داره. در رابطه با
د پای د تخریب او چاودنې په تړاو زموږ عملیات لا هم روان دي. د پروان پولیس توانېدلي چې د څلورویشت ساعتونو په موده کې د مرکز د صفر یو قطعې په همکاري شپږ مشکوک کسان ونیسي. پولیس دغه قضیه څېړي. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د دې پېښې په تړاو د طالبانو د څلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړی و. د ازادي راډیو خبریال د ولایتي چارواکي په حواله وایي چې د ستنو یا پایو په تخریب کې د طالبانو تر څنګ غیر مسئول وسلوال هم لاس لري. په فرا ولایت کې د جګړې او سیلابونو له کبله بې ځای سو کورنیو ویلي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ځینو کورنیو پرون جمعه خبرلانو ته وویل چې له خاکي سفید، پشترود، بالابلوک او باکوا ولسوالیو د فرا ښار ته ورکړه سوي او هیچا یې د ژوند ناوړه وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې.
نه زوی لرم، نه میاړه لرم، نه ورور لرم، پلار زه دغه راغلم چې ما سره نو کوي مرسته وکړي.
ما پنځه دانې شهیدان ورکړي دي، کور مې چپه سوی دی. شی نه لرم، مسکین نه یم، نه زوی لرم، دا دی مې کړي دي. یس په یس
په فرا کې د سری میاشتې ټولنې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو بې ځایه سو خلکو سره د مرستې توان او مسؤلیت نه لري. د فرا د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست ویلي چې یو سل پنځو کورنیو ته یې مرستې برابرې کړې دي. خدا ازادي راډیو خبریال د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي چې یوازې تیر کال په فرا کې د جګړې له کبله 1200 کورنۍ بې ځایه سوي دي. په داسل کې چې د سوریې په کوردمیشتو سیمو کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت سره روان دي، امریکایي چارواکو له ترکیې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون جمعه وویل چې له انقرې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه عملیات بند کړي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سمدلاسه په ځواب کې وویل چې دغه عملیات به بند نه سي. د امریکا دفاع وزیر پرون د ترکیې د دفاع له وزیر خلوصي اکار سره هم ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د پوځي عملیاتو له کبله یې اندېښنه ورته څرګنده کړه. خو مارک ایسپر پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل موږ د سوریې په شمال کې د یو اړخیزو پوځي عملیاتو لپاره د ترکیې د پریکړې مخالفت کوو او ورباندې سخت نهیلي سوي یو. د ترکیې دغه عملیات د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو همکاران په خطر کې اچوي، د داعش د زندانونو د کمپونو امن ته خطر پېښوي او سیمه به لا بې ثباته کړي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې تر پرون ماخوستنه د ترکیې ځواکونو د سوریې په شمالي شهر راس العین او تلابیاسکي وکلی ونیول. د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به په خپلو کې همکاري کوي. د چین او هندوستان مشرانو په داسې حال کې په یوه غیر رسمي سرمشریزه کې خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکیچ زیات سوی دی. د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هندوستان صدراعظم نریندر مودي پرون جمعه د هندوستان په ماما لاپورام ښارګوټي کې سره وکتل. چین د نوې ډیلی پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه یې ځانګړی موقف واخیست. د اګست میاشتې د پنځمې د دې پریکړې له مخې د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان یې د مسکو لپاره د واشنگتن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. که سلیوان د مشرانو جرګې له خوا تایید سي، د جان هانسمن پر ځای به په مسکو کې د امریکا سفیر وټاکل سي. هانسمن په اگست میاشت کې په داسې حال کې استعفا وکړه چې ویل کیږي هڅه کوي په خپل ایالت یوتا کې د والی په توګه واک ته ورسیږي. سلیوان به په داسې حال کې د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د امریکا دفاعي چارواکي وایي سعودي عربستان ته به نور پوځیان او پوځي تجهیزات ولیږي. دا په اصل کې ده چې تیره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو لویه حمله سوې وه. واشنگتن او ریاض ایران په هغه حمله کې دخیل بللی، خو ایران دا تور رد کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په حواله په خپرو سوو راپورونو کې ویل سوي چې سعودي عربستان ته به اضافي ځواکونه، د هوایي دفاع د پټرویټ سیستم، دوې بیټرۍ او یو بشپړ هوایی دفاعي سیستم ولېږل سي. و بجې او شپږ دقیقې او شل ثانیې سوې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري په داسل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل چارواکي د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دوی کارونه په عادي ډول مخ ته روان دي.
ټیمای مو حضور پیدا کړل، خوشبختانه نتایج قناعت بخش هم داشته.
نړیوال بانک په افغانستان کې د برښنا د تولید له پروژو سره مالی مرسته کوي. د افغانستان برښنا شرکت وایي
بانکی ګارنټي په برخه کې به هم د دغه پیسو څخه کار وکړل شي تر څو دوی وکول شي د کمپنۍ چې هغه خپل پیسې چې په بانک ګارنټي کې دي په بیا رغونه کې او یا هم په نوي رغونه کې ولګول شي.
د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له ترکیې غوښتنه وکړه د سوریې په شمال کې خپل پوځي عملیات بند کړي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې تر اونۍ بجو اوریدلی سي. د خبرونې د سر موضوع اخلو. په داسل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د 15 کلونو لپاره د فوټبال لاړوندو فعالیتونو منع اعلان کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دوی فعالیتونه له کوم ځنډ او خنډ پرته مخته روان دي. فیفا تر دې مخکې د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم هم د فوټبال د ښځینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. فرشتہ جلالزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې د دې هیواد د فوټبال د نجونو او هلکانو ملي لوبډلو په 2019 میلادي کال کې تر هر بل کال زیات بهرني سفرونه کړي دي. د فوټبال د فدراسیون سرپرست مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یې کلک ملاتړ کوي. کارګر پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې کارونه په منظم ډول روان دي.
نورمال کارای مو مطابق
زموږ کارونه نورمال روان دي. په 2019 میلادي کال کې موږ په ټولو بهرنیو پروګرامونو کې ګډون درلود. زموږ لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې ولوبېدل. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکنی سکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده بندیز ولګاوه. د یادونې وړ ده چې علي رضا اقازاده سره له دې چې د فدراسیون د سکرټر جنرال له چوکۍ تر لرې کېدو وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړی و، د آسیایی فوټبال د کنفدریشن د اجرایه کمیټې برحاله غړی و. فیفا په یو بیان کې وویل چې اقازاده د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له غړو سره د جنسي زور زیاتی په مخنیوي او خبر ورکولو کې ناکام شوی دی. فیفا ویلي چې اقازاده خبر و چې د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم له یو شمېر نجونو فوټبالیستانو سره زور زیاتی کاوه، خو خاموشي غوره کړې وه. په بیان کې لیکل شوی د فیفا د اخلاقي اصولو خپلواکي کمیټې ته په څېړنو کې څرګنده شوی چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د لوبډلې څو غړو اقازاده ته شکایت کړی و او ادعا یې کړې وه چې مخکنی رئیس کرام الدین کریم د 2013 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په مکرر ډول جنسي زور زیاتی ورسره کړی دی، او دا هغه وخت و چې اقازاده د فدراسیون د سکرټر جنرال په چوکۍ کار کاوه. فیفا پر قزاده $1,000 جریمه هم لګولې ده. د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د برتانیې ګارډین رسپانی و مقاله خبر کړ چې په هغه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ملي لوبډلې یو شمېر غړو د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم او یو شمېر نور مسؤلان په جنسي بد اخلاقی او زور زیاتی تورن کړل. د دې ادعاو تر خپرېدو وروسته فیفا کرام الدین کریم جریمه او د عمر لپاره له فوټبال منع کړ. د افغانستان ولسمشر وویل چې دا مسأله به جدا وڅېړل سي. د کرام الدین کریم دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسېدلې ده، خو دا لا نه ده څرګنده چې څه وخت به محکمې ته ولاړه سي. په رسنیو کې وخت نا وخت د دې پروسې د پڅوالي په اړه شکایتونه خپرېږي، خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سرپرست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څارنوالۍ د فعالیت په اړه ډاډ لري. کارګر وویل چې دوی خپل کار کوي. د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې یو سیستم رامنځته شوی دی، او کله چې یو چارواکی له دندې لرې شي په دې معنا نه ده چې د فدراسیون کار خټه سو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سرپرست مشر وویل د هلکانو د فوټبال ملي لوبډله هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې پلان شوی لار وباسي. یوسف کارګر وویل د انجونو ملي لوبډله به د سه شنبې په ورځ د دوستانه مسابقو لپاره کویت ته ولاړه سي. په همدې حال کې فیفا وایي دوی به د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو د ادعاوو څېړنې ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوال بانک افغانستان ته نږدې $100 میلیون مرسته او پور ورکوي چې د برېښنا د تولید پروژې ورباندې تطبیق کړي. په دې اړه احمد تکل د برېښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه مالی مرسته به پر کومو پروژو ولګول سي.
نوې مرسته چې په نظر کې نیول شوې دي څو برخو ته پیشنهاد دی. یو دا چې د کجکي دویم بند چې 100 میګاواټه د تولید ظرفیت لري، یو 27 کمپنۍ هم دا اوس پې کار کوي. د دې لپاره چې موږ د برېښنا کندهار ته هم انتقال کړو، د وسنۍ لاین د دې ظرفیت لري، او احتمالا د دغه لاین په نوي جوړښت باندې د دې پیسو البته مصرف شي. د دې تر څنګ د دې د 27 د کمپنۍ د بانکي ګارنټي په برخه کې به هم د دې پیسو څخه کار وکړي چې تر څو دوی وکول شي د کمپنۍ چې هغه خپل پیسې چې په بانک ګارنټي کې دي په بیا رغونه کې او یا هم په نیوي رغونه کې ولګوي. د دې تر څنګ د درونټې د برېښنا د بند بیا رغونه چارې به هم د نړیوال بانک برنامو کې دي چې د دې د بیا رغونې او د دې د ظرفیت د لوړولو په برخه کې با دوی د افغانستان برېښنا شرکت سره مرسته وکړي تر څو وکول شي موږ د درونټې د برېښنا د بند ظرفیت لوړ او د وسنۍ تولیدات څخه د تولیدات ډېر پامدار په شمال کې د مزار د غازو د برېښنا د تولید په برخه کې د بیات پاور سره به د هم تر څنګ دغه مرسته طرحه شوې چې موږ وکول شي دوی د ګارنټي په برخه کې باقي ګارنټي برخه کې د دغه پیسو څخه هغه ته هم کار وکړي شي.
توحید صاحب زستاسو له خبرو داسې پوښول مې چې دا به د هغو پروژو په بیا رغونه باندې د پیسې لګول کیږي چې لا د مخه شته او په افغانستان کې مخکې فعال دي، خو په دې مرسته باندې به د دوی د ظرفیت په لوړولو کې د پیسې به پیو لګول شي. سوال مې دا و چې 100 میلیون آیا دومره پیسې دي چې د نویو پروژو یا د برېښنا د نویو بندونو پر جوړولو باندې ولګول شي؟
کجکی ټو نوې پروژه ده تر اوسه پورې، یعنی کجکی په خوا 10 میګاواټه تولید درلودل. د ایسایډي په مرسته دغه مرسته 55.15 میګاواټ ته ورسېدل. د هغې تر څنګ 100 میګاواټ په ظرفیت نوې پروژه ده چې کجکی ټو باندې کار روان دی چې دا به 2021 تر اخره پورې ده ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دغې برېښنا د انتقال لپاره نوې لاین ته ضرورت لرو، بل سرکټ چې هغه قندار ته ورسې چې دا به تر 50 میلیون ډالر پورې بر لګښت ولري چې دا 200 کیلومتره مسیر دی او دغه مسیر باندې دغه پیسې ولري. یعنی دا نوې پروژه ده. همدارس د ګازو پروژه چې مخکې دا هم نوې پروژه ده. تاسو پیګی د افغانستان پوتنشلونه یا هم منابع په هر ولایت کې ځانګړي دي. د المر پوتنشل یا فرصت لرو
بله
د غازو شتا د باد شتا د اوبو شتا یعنی کمو ک د برېښنا د تولید په برخه کې چې د المریز برېښنا په برخه کې دغه مصرف کړی شي ډېر ژر او ډېر مثبت نتیجه به د دستم لپاره ورکړي خو تاسو پوهیږئ که لوړ سطحه باندې بندونه جوړیږي چې د تولیدات لوړ وي او یا هم موږ وکولی شو چې تر 300 میګاواټ پورې دغه مصرف دغه برېښنا تولید شي طبیعي ده چې بیا 100 میلیونه هغې ته بسینه نکړي
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي و چې د افغانستان سره د نړیوال بانک د 100 میلیونه ډالرو مرستې په اړه خبرې کولې چې ویل کېږي تر ډیره به د برېښنا د تولید پر پروژو په دغه هیواد کې ولګول سي او اوس به سیفي الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه مقاله لیکلي چې اوس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ښه وخت کې د طالبانو له استازو سره د لیدنې د لغوه کولو پریکړه وکړه په دوام کې راغلي چې په سیمه کې د چین او روسیې زیاتېدونکي نفوذ او هم د امریکا او ایران کړکیچونو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا حضور تر بل هر وخت زیات مهمه شوی دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د پنجشنبې په ورځ په میناپولیس کې خپلو پلویانو ته وویل وخت یې رسیدلی چې کې پوځیان له افغانستان خپل هیواد ته ستانه شي واشنگتن ټایمز لیکي متحده ایالاتونه په 1990 کلونو کې د سیمې د یوازې پریخودو خوښینونکو تاریخ په یاد لري د هغه وختو چې د شوروي له پوځ سره د افغانستان تر جنگ وروسته د قدرت خلار رامنځته شو او د کورنۍ جګړو په دوام کې د طالبانو ډله پیدا شوه د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو افغانستان د تروریزم په یو روزنځای بدل کړ او تر څنګ یې په افغانستان او منځنۍ اسیا کې لا هم د داعش او القاعده شبکې تروریستي ګواښونه موجود دي نو د واشنگتن ټایمز د دې مقالې لیکوال استدلال کوي چې اوس وخت له افغانستان په بیړه وتل او د دغه هیواد یوازې پریښودل تروریستي او رانکار ډلې هڅوي او دا ډلې به د امریکا د کار د ځان لپاره یوه لویه بریا وبولي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په جګړه باندې تمرکز کړی دی دا مقاله د امریکا د پوځ متقاعد ډګروال ګاری ریش لیکلی دغه پخوانی امریکایي پوځي لیکلي د د پاور د ویتنام جګړې امریکا ته وښودله چې له دې وروسته به بې پایه جګړو کې ښکېله نه شي په خاصه توګه هغو هیوادونو کې چې ډیموکراتیکې پروسې پیاوړې نه دي د وال ستریت ژورنال په دې مقاله کې د افغانستان د فرهنګي او قومي جوړښتونو او تاریخ یادونه شوې ده په دوام کې بیا دا راغلی چې با نفوذ خلکو له بې وزله خلکو په جنگونو کې کار اخیسته ځکه د خلکو تلفات په دې پلمه دلته د توجه وړ ګڼل کېدای شي چې ګواکې خلک په خپل خوخه په جګړو کې برخه اخلي د اکتوبر په 1 د طالبانو پر رژیم باندې د امریکا د بریدونو د پیل اتلس کاله پوره شول امریکا په دې اوږده جګړه کې نږدې 2400 پوځیان لاس ورکړي او زر میلیارډ ډالرای لګولې دي په امریکا کې بیلابیل خلک په دې باور دي چې دا جګړه باید پای ته ورسول شي خو پینټاګان د امریکا د فوجر ته سپینه مانی له افغانستان د پوځیانو هر ډول وتل په شرایطو پورې تړلې بولی امریکا تر اوسه پورې له افغانستان د پوځیانو د وتلو لپاره هیڅ تاریخ نه دی ټاکلی
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله او په افغانستان کې د سهار 8:03 سوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستول دي
د زابل شاجي ولسوالۍ څخه د نوري سلطاني په نامه ورېدونکو په خپل سیمه کې کلی پر د پال او د دې هوا دښمنان د انتخاباتو په مخنیوي کې پاتې راغلل اوس د دې پروسې په سید تبلیغات لالارې غواړي چې خلکو ته انتخابات به تباره وشي عزیز زابلی لزنځیر لیکلي د ټاکنو خپلواکي میسن باید ولسته په دې حق له توضیحات ورکړي چې د کوم هوادونو لخوا د رایو پر زیرمتون یا سرور د انټرنیټي حملو هڅه کیږي فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوب نه لیکلي د سوري د خبرو دی بیا پیلېدو په تمایو قهرمان له هلمند لیکلي هغه طالبان چې سوله نه کوي او د پردویو په خوله افغان وژنه جهاد بولي د دې ولس په درد نه خبر دي او د دې ولس باندې هیڅ سره هم نه لري نیک محمد قران دوست له کندهار نه لیکلي د کندهار په شونځو کې د کتابونو ستونزه استه زده کوونکي کتابونه نه لري د پوهنې وزارت د غستونځي ته پاملرنه وکړي حمیدې له کلات نه لیکلي چې امریکایي ځواکونه بیا هم له افغانستان ووزي بیا هم د افغانستان پر خاوره جنگ دوام لري ځکه چې طالبانو جنگ له افغانانو سره دی افغان وژنه او د افغانستان ورانول یې هدف دی تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د پاکستان قونسلګری خلکو ته صادقانه خدمت نه کوي. مرکزی چارواکي د دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. خپلواک صافي د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، ورستیو بارانونو او سیلابونو په علیشنګ ولسوالۍ کې د قانونو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. دولت باید د دې قانونو د لاسنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اریوب په بل پیغام کې لیکلي، د جلغوزو د موسم پر رسیدو سره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې باید اسانتیا زیات شي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي، سږ کال په لوګر کې د انګورو حاصلات زیات و خو بازار یې نه درلود. باید حکومت ممیز خونی خلکو ته جوړ کړي. او اوسم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر یوه پوسته د ترکیې له خاورې د توپ ډزې سوې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکیني راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي کوباني ښار ته نږدې یوې چاودنې دغې پوستې ته ټکان ورکړی دی. دا په یوه کړکیچنه سیمه کې د امریکایي او ترکیې ځواکونو ترمنځ د کړکیچ خطر څرګندوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن بروک دیوالت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چاودنه د پوستې په 200 متری کې سوې ده. د هغه په خبره ترکان پوهیږي چې په سیمه کې امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان وویل کوم سرتیری ته یې زیان نه دی اوښتی او تر پیښو وروسته له کوباني ښار څخه نه دی وتلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان تر پیښو وروسته ټینګار وکړ چې ترکیه دې هڅه وکړي په سوریه کې دیره هیڅ کوم امریکایي سرتیری ته خطر پیش نه کړي. دا پیښه په داسل کې چې ترکیه په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر خلاف خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. دغه جنګیالي د امریکا د متحده ایالاتونو متحدان ګڼل کیږي. بل خو د امریکا دفاع وزارت د سوریې په شمال کې د کورد ملیشا ځواکونو پر ضد د ترکیې له پوځي عملیاتو سره په زغرده مخالفت څرګند کړ. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات بند کړي. د امریکا دفاع وزیر پرون د ترکیه د دفاع وزیر خلوص اکار ته ټلیفون کړی او خبرې ورسره کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر له ترکیه لوري غوښتنه کړې چې د سوریه په خاوره کې د خپل عملیات ژر تر ژره بند کړي. په سوریه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې دا د امریکا تر ټولو څرګند مخالفت دی. ترکیه د اکتوبر په 9 د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات د هغو کورد ملیشه ځواکونو پر ضد کمپاین بل سوی چې په وروستیو 15 کلونو کې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګېدل او له امریکا سره یې اتحاد درلود. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون وویل چې د دفاع وزیر مارک اسپر خلوص یکار ته په وضاحت ویلي چې واشنگټن په سوریه کې د ترکیه له پوځي عملیاتو سره مخالفت لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې په سوریه کې د ترکیه پوځي عملیات هغه پرمختګ چې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې شوی متضرریولی سي. د امریکا متحده ایالات اوسمهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د پنټاګون ویان ویلي چې د امریکا دفاع وزیر تاکید کړی چې ترکیه باید خپل پوځي عملیات د دې لپاره هم ودروي چې په سوریه کې میشتو امریکایي ځواکونو ته ضرر ونه رسیږي. د پنټاګون ویان ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر ترکیه لوري ته څرګنده کړې چې واشنگټن له انقرې سره خپلو اړیکو ته ارزښت ورکوي، خو په سوریه کې پوځي عملیات حتی د انقرې لپاره جدي عواقب درلودلی سي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. د امریکا د دفاع وزیر د ترکیه د دفاع له وزیر سره په ټلیفوني مکالمه کې په سوریه کې د خپلو میشتو عسکرو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د پروان امنیه قومندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. په فراه ولایت کې د جګړې او سیلونو له کبله بې ځایه سو کورنیو ویلي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په داسل کې چې د سوریې په کورد میشتو سیمو کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت روان دي، امریکایي چارواکو له ترکیې د دغو پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان یې د مسکو لپاره د واشنگټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. د امریکا دفاعي چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته به نور پوځیان او پوځي تجهیزات واستوي. دا په اصل کې د چې تیره میاشت د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو لویه حمله شوې وه. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلې سي ازادي راډیو ډاٹ کام. د 2019 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه پرون په اوسلو کې د ایتوپیا یا حبشي صدر اعظم ابی احمد ته ورکړل شو. دته دغه جایزه له ګاونډي هیواد ایریتریا سره د شخړې په حل کې د رول لوبولو له کبله ورکول شوې ده. نور لیسمت څاروان.
د سشکل د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي وګټله. د ناروی د نوبل د سولې کمیټې پریکړه کړې ده چې د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي ته د سولې لپاره د ده د هلو ځلو په خاطر ورکړي. ابی احمد له ایریتریا سره د ایتوپیا د سولې په برخه کې هڅې کړي او له همدې کبله د دې جایزې ګټونکی بلل شوی. ابی احمد د 2013 میلادي کال په اپریل کې د ایتوپیا صدر اعظم شو. له ایریتریا سره سرحدي اختلافات حل، د سولې تړون لاسلیک او سیاسي بندیانې ورخوشې کړل. دی په ایتوپیا کې د ښځو د حقونو او پرمختګ لپاره د کار په خاطر هم ستایل شوی دی. ایتوپیا او ګاونډی ایریتریا له 1998 تر 2000 میلادي کال پورې په جنگ کې ښکېل ول او وروسته یې هم اړیکې کلونه سړې وې. د نوبل کمیټې په اوسلو کې اعلان وکړ چې ابی احمد د سولې نوبل ګټلی او شاوخوا $900,000 جایزه هم ورکول کیږي. ابی احمد 43 کلن دی او له دې مخکې د ایتوپیا په پوځي او استخباراتي برخو کې کار کړی دی. ایتوپیا د افریقا په شمال کې پروت دی او څه باندې 30 میلیونه نفوس لري. د سولې د نوبل د جایزې لپاره سږکال 301 تنه کاندیدان وو چې له ابی احمد وروسته یې ډېره مستحقه د اقلیمي چارو فعاله ګریتا توبنرګ بلل کېده. ابی احمد علي ته به د سولې جایزه د سږکال د دسمبر په 10 چې سویډني مخترع او د نوبل د جایزې مؤسس الفرد نوبل له مړینې سره برابره ده په یو لړ مراسمو کې په اوسلو کې ورکړل شي. الفرد نوبل د باروتو مخترع و چې په 1995 میلادي کال په حق رسیدلی دی، خو ابی احمد علي په 2013 کال په ایتوپیا کې د ټولنیز عدالت او مدني حقونو د ارتقا او د سیاسي اقتصادي شرایطو له ښه کولو سره په خپل پلان مرسته وکړه او د ایتوپیا صدر اعظم وټاکل شو. د مخکې تر دې چې سیاسي ډګر ته راووزي د خپل هیواد د پوځ د استخباراتو مامور و. وروسته د ایتوپیا پارلمان ته بریالی شو او په تدریج د ایتوپیا د خلکو د ډیموکراتیکې جبهې ګوند مشر شو.
د اسمت سروان په راپور کې مو واوریدل چې د نوبل د 2019 میلادي کال د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ته ورکړل شوه.
د ژوند رنگونه
اج سیب ستانم سره یو څه کاروبار کوي.
ما نوم آیت الله دی، دغه انار خرڅوم انډ واره خلا.
انار دی دا څنګه انار دی؟ خپل دی رانیولې دی باغ یې لري په دی اړه راتوه
یا رانیولې می دی
او په څو دی رانیولې دی اوسې په څو خرڅې؟
5000 روپۍ مې رانیولې دی.
5000 روپۍ دی من رانیولې او اوسې په څو خرڅې؟
اوسې په سل ور کوی څوک نه غواړي.
ولې نه غواړي؟
نه غواړي
نو خراب خو بم نه انار خو بده سم نه ولې ولې نه غواړي؟
نه غواړي خدا غلی چې خپل ویني.
نه اره ورځ بازار دا سړي ک څنګه دی څنګه دی
اره ورځ دا رقم
او او بازار څنګه دی؟ اې دي څنګه دی؟ د ورځې 100 روپۍ ګټه
نه مده لټو غي سل و ګټو غي 250 کوله
سوای او نور څه کاروبار سره کوي؟ څومره ماشومان لري؟ څومره څه ځای دی چیرې دی؟
ځین د دروازې سره
د دروازې سره ماشومان لري؟ څومره ماشومان لري؟ دغه د کورې نه فار دغه ډور دغه شي چې ته ګټي در بسې زیری دغه
پیسې یا نه بسې
نو غاړي څه باید څه وسې صافه نظر باندې تر څو خلک
په نظر دا باندې وسې چې دغه ته نرخ ورکړ وسې خو رانی په سرای کې ګرانی دی دلته په هیڅ نه خرڅېش.
څنګه په سرای کې ګرانی دی مثلا تر اتوې؟
په سرای کې دی ګرانی دی په سرای کې دا اوس 1000 روپۍ رانی ست دلته پاتیا او کوی څه کنه
نو ته وایې چې باید څنګه وسې؟
نو باید چې موږ وایې چې په سل ووزې موږ ته برابر شلې په منې کې پاتېش
او راتوای چې نور خلک څنګه دي د کار زمينه نور ته برابر سوي دي نه برابر سوي دلته
ولکه نور ماته مال میژن نو زه څه خبر نه چې سره په خپل رېړې ته کېلې یي
وښته نه دي څه د غواړي څه
وړه دا چې دا یا ډوډۍ ما شام پیدا کو ساره پیدا کو ما شام اوخر سار بیا څه زغو
او خیر سي
واه
تور دی ودان خیر
د ژوند رنگونو دا برخه په اورزګان کې د ازادي رادیو خبريال برابر کړې و. اوس محمد جک پر احمدی دویمه نیم ساعت سهرن.